آماده صلی باشم است.
ډیر مننه ستاسو څخه ساتور فروخت سیستم مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه مو تر نوو بجوده د خبرونه پراپرونه کوي چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړی کې هڅه کړي افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هوا ته لټلو منکړي نن د شنبه د لړم یعقرب 25 د نومبر 14 په پیل کې له اسد الله لودین د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې دولس وسلوال مخالفین وژلي د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلې او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنې جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د وی بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی وایي چې په وژل شوو کې 3 تنه افغان او 9 بهرني جنگیالي وو عبدالزی وایي د وسلوال د شنبه په مخام په خوګیانو ولسوالۍ کې په نخښول نو موړې زیاتوي چې په درې وژل شوو افغانانو کې یو د خوګیانو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نو مول شوی ولسوال وو بل خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې کس نوم نور رحمان وو او له دې سره یو ځای د طالبانو یو بل قومندان سید اجان هم وژل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ډلې په خوګیانو ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود د ننګرهار د والی ویان همدارز ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي د عبدالزی په وینا په دې سیمه کې اوس د دولتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوي دي د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي نخته پرون سهار د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ په زیری مهمان کلی او مرجان کلی کې ورسته له هغې پیل شوې چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه خبر پانه زیاتوی چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د کورنۍ چارو وزارت همدارز وایي له بریټ کوونکو څخه وسلې مهمات او نور تجهیزات هم ترلاسه شوي دي په هلمند ولایت کې یو انتحاري بریټ کوونکی پرون د بهرنۍ ځواکونو د موټر پر کتار بریټ وکړ چې په نتیجه کې یو ملکی وژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول د هلمند د والی ویان رسنوي ته ویل چې د حمله په لخکرګا کې ولایتي زندان ته نږدې وشوه په دې انتحاري حمله کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلې او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلې او کورنۍ چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړ شي کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تیرې جمعې ناوخته حملې چې 102 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی و کازینو چې د بلجیم د کورنۍ چارو وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزه او د هڅو همغږي ته اړتیا لري کازینو د یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول سره کلک دي په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو دی او تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیګیدری عبدالسلام صلاح چې خطرناک تورریست دی په لټه کې دی پولیسو همدار زیدې تورن تصویر هم خپور کړی دی له بل خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یو ګډونوال هویت معلوم کړی دی د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخه چېرونکو 19 کلن عمر اسماعیل مصطفی د نوموړي د پرېښبه ګوتې د نخان لمخه چې د حملې په سیمه کې موندل شوی پیژندل دی مصطفی چې د فرانسې طبيعت درلود او ویل شوی چې په دې ورسوي کې افراطیت مخه کړی و له دې مخکې د کوچنیو جرمونو په خاطر له پولیسو سره ثبتو د نومبر د 14 مینیټې په منظمو تروریستي حملو کې چې په پاریس کې د کنسرت دی او تالار او د فرانسې د ملي ورزش سټډیوم په ګډون شپږو ځایونو کې په نښه شول. له 130 زیات کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. په دې حملو کې وو برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه او خورا زیاتې وسلې ورسره وې هم ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت د داعش وسلوالو ومانه او ویل چې دا په سوریه او عراق کې د فرانسې د هوایي حملو ځواب و. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همداراز اوباما د مصر په سیناټا په وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن رودیس ویلي چې امریکا به له فرانسې سره ګډ کار وکړي څو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړي. رودیس چې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې او عراق د جګړې په ډګر کې وسلوالو ته د وسلو ورکول له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې اغیزمنه لاره ده. نوموړي په یوه جلا ناسته کې خبریالانو ته وویل داعش غواړي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په ټولو غړو هیوادونو کې حمله وکړي، خو د ده په وینا په امریکا کې د دې ډلې د حملو د پلان په اړه موثق اسناد نشته. او وروستی خبر دا چې د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایې په نتیجه کې به د پلازمېنې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو ښاروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره شي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایې ورکولو بهیر ختم شو، مقدماتي نتایج وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالي کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمېنې ښاروال وي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 15مه نېټه ترسره شول، له لومړنیو نتیجو څرګنده شوه چې د ولسمشر پیترو پروشینکو حکومت به د هیواد په لویدیځ او مرکز کې خپل پراخ نفوذ وساتي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا استازو اندېښنه څرګنده کړه. په کندز کې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې زیانمن سوي کسان له دولته تاوان غواړي. په خوست کې د ولایتي شورا تازه ټاکل سوي اداري هیئت تازه ژمنې کړي.
د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، په هغې کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار وو او همداراز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلی شي، له مرکز څخه به یې غوښتنه وکړو.
پاکستان وایي په خپله خاوره کې د داعش ډلې فعالیت ته اجازه نه ورکوي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند یې په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده سوې. احمد تکل او نور جزئیات.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنه غواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یوه برخه کې د اعلاناتو پر یوه لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروځي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړې چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي که نه. ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه موږ تل له خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خو دا چې جرمني اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړې. د روان کال له پیله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړې. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یوه ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یوه کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
ومردل چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یوه تازه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمني ته له تلو څخه راوګرځوي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د سرپل د امنیې قمنداني چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم سوی دی. مجیب الرحمن حبیبزای او نور تفصیل.
سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت د ډیروالي او همدارنګه د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي، شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې ناامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي. په شیرمها سیمه کې ناامنی موجوده ده. د سرپل په بغاوي، اسمایدان او د کوی صنعتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاد څخه فاریاب ته په غځېدلې لاره کې هم مسافرین کته کیږي د وسلوالو لخوا. همدارنګه د سرپل ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی له دې سره چې موجوده ناامنی مني، خو زیاتوي چې نسبت پخوا ته په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت په کراتو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلي باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو له وجوده پاکه کړي چې پکې به ډېر شمېر پوځیان مستقر شي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په ناامنیو لاس پورې کوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي، ورسره له خلکو عشر ټولوي او دایک ترې اخلي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو قوم په خپلو کې د اختلافات یوې خواته پریښول او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه وکړه. د دې قوم ځینو قبیلو په خپلو کې تر دې مخکې خونړۍ شخړې کړې دي. شاه محمود شینواري له ننګرهاره نور حال راکوي. شینوار صاحب، سهار په خیر. د روغه د چاپ منځګړیتوب وسوه.
ډېره زیاته مننه. لکه بلنه وکړه نو مې منی غواړم چې لګرانه واچو ما په د ولسمشر کرزي په تیره دوره کې لومړی سر کې د شینوارو د قوم خپلمنځي ځینې اختلافات راپورته شوي وو چې هغه مهال د دوه خیلونو ترمنځ چې علي شرخیل او سیفای قومونو ترمنځ د ځمکې په سر باندې ځینې لانجې راپورته شوي وې. تقریبا اتن د دغې ځمکې په سر باندې دوی خپلمنځي جنګونه وکړل. همدغه وو چې د سیمې خلک او خپله د شینوارو قوم مشان هم لامل بولي چې وسلوالو دغې ځای ته مخه وکړله. له دې وړاندې د دوی په خبره باندې چې هېڅ وسلوال د شینوارو سیمو ته نه راده کولی شو د دوی قومي تړې موجودې وي، خو په دغه دوره کې د قومي تړې هم له منځه لاړلې او خپلمنځي اختلافات راپورته شو. په دې وروستیو کې د دغه قومونو د خپلمنځي شخړو د حل په خاطر باندې هڅې شروع شولې چې د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد دغه قومونو سره ناست وکړلې. همدارنګه وروسته ولایتي ادارې هم بیا نور ولسوالانو چې د شینوارو تقریبا شپږ ولسوالۍ دي ټول ولسوالانو ته وظیفه وسپارله چې دغه قومونه په خپل منځ کې سره کښېني او د دوی د خپلمنځي ستونزه حل شي. که تاسو کې د دې ستونزې د حل په خاطر باندې ډېر کوشش شوی وو، خو له نیکه مرغه چې تېره ورځ دغه قومونه خپل منځ کې سره د یووالي غږ پورته کړ او خپل هغه شخصي اختلافات یې لرې کړل، نو نن په پام کې ده چې دغه ټولو ولسوالیو قومي مشران په ولایت کې یو پریکړلیک هم خپور کړي چې له هغې نه مخکې به دوی ټول په یو غږ باندې د وسلوالو د امارات یا او که داعش دي دوی په خلاف غږ پورته کوي او همدارنګه دوی هغه پخوا تړی را ژوندی کړل، خپل بیرغونه به را پورته کړي هر خیل او په یو غږ سره به د خپلې سیمې امنیت ساتي.
که چیرې دغه قبیلې بیا په خپلو کې شخړه کوي یا هم کومه قبیله شخړو ته لمن وهي، څه اقدامات به کېږي د دوی په وړاندې؟ په دې برخه کې څه ژمنې وسوي؟
خو ما یادونه وکړله چې نن په همدې خاطر باندې د دوی هغه وروستۍ غونډه ده، په دغه غونډه کې دوی چې د افریقالي کې لانه نو دا فیصله به هم کوي چې که چېرته تا سرغړونه له هغه سره به څه ډول عمل کېږي، ځکه دوی پخوا چې وو کوم قوم به چې فیصله وکړله د قوم فیصله بیا چانه شو ماتولی، نو دې په اړه به هم دوی خپل هغه وروستۍ دریځ اعلانوي.
ډېره مننه ستاسو څخه شاه محمود شینواری. وو په ننګرهار کې ومنل چې په ننګرهار کې د شینوارو قوم په خپلو کې اختلافات یوې خواته پرېښي او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه کړې ده. ورځو کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې خلک له پولیسو څخه، البته د پولیسو له چلند څخه شکایتونه لري. صادق رښتنی نور اهل راکوي. رښتنی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه خلک څه ډول شکایتونه لري له پولیسو څخه په معروف ولسوالۍ کې؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د معروف ولسوالۍ خلک وایي، البته د دوی شکایت په پرله پسې توګه ازادي راډیو ته سوي چې دوی وایي د پولیسو یو قومندان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل د ابجوشو حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې د خرڅلاو لپاره انتقال کړي. د خلکو په وینا څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په سیمه کې د دغه قومندان ابجوش وړي وي او اوس دغه قومندان د سیمې د ټولو خلکو پر دغه حاصلاتو پر انتقال بندیز لګولی. د خلکو په وینا ابجوش د دوی د ټول کال روزي ده او کچېرې دا بندیز همداسې دوام وکړي نو کېدای شي چې وخت هم تیر شي او ابجوش ورته خراب شي. د خلکو په خبره هر څوک چې خپل دغه ترلاسه شوي حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې انتقالوي نو پولیس یې دروي، البته ضروري هم او اجازه نه ورکوي چې حاصلات انتقال شي. ما څو شېبې مخکې د خلکو د دغه ستونزې په هکله د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل سره خبرې وکړې، هغه په دې هکله ناخبري وښودل، خو ژمنه یې وکړه چې د پولیسو د مقاماتو سره باید د خلکو د دغه ستونزې په باب خبرې کوي.
البته ابجوش خاص کشمش یا ممیز دی چې په کندهار کې تولیدیږي. رښتینی صاحب، په نورو ولسوالیو کې هم کله ناکله دغه سي شکایتونه کیږي. زیات شکایتونه له نورو کوم ولسوالیو څخه راځي؟ د پولیسو څخه یا هم د محلي پولیسو څخه؟
بله، په تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو شکایتونه ډېر زیات وو، خو په دې وروستیو کې د کندهار مقامات وایي چې دوی هڅه کوي چې په هغه ولسوالیو کې چې عدلي او قضایي ارګانونه نشته او پولیس د خلکو فیصلې ورکوي، دوی وایي چې په دې ارتباط باندې له مرکزي دولت سره خبرې کېږي تر څو د عدلي او قضایي ارګانونو تشکیل زیات شي او په دغه سیمو کې له خلکو ستونزې کمې شي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې د پولیسو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا هم ستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې ازادي راډیو ته مورالې ګری دي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، له یوې اونۍ راهیسې د نورګرام او دوآب ولسوالیو ترمنځ پر غځېدلې لار وسلوال طالبان ولاړ وي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اورېدونکي شکایت کړی چې دولت د دې ستونزې حل ته جدي پاملرنه نه ده کړې. سالک له پکتیکا لیکلي چې پرون ماسپښین په انګورو اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې جګړه کړې ده. اورېدونکي د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نوررحمان مومن له نیمروز لیکلي، تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواک په خپلو پښو نه وي درېدلی، باید د امریکایي هوایي قوت د افغانستان له پوځ سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، د سمکنیو او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د څوارلسو کلونو له تېرېدو وروسته هم کنډو کپر دی. تر اوسه یې بیا رغونې ته کومه پاملرنه نه ده شوې. په پای کې میرزا خان مینهپال له کندهاره لیکلي، د ژوند اصلي ښایست دا نه ده چې ته څومره خوشحاله یې، بلکې د ژوند اصلي ښایست دا ده چې نور خلک له تا څخه څومره خوښ دي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. د پاکستان د پوځ وایند امریکا ته د دې هېواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاري وساتي. نوموړی دغه راز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولي. وایي چې جنرال راحیل شریف به په دې اړه شایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړی دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستي جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنګټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلي باجوه د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلېدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل، پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات تر پورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یوه داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال له جون رئیس افغان پولي تصیر ما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځایه افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځایه هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
ممردل چې پاکستانی چارواکي وایي امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کیږي. بهرنیو مطبوعاتو هم د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه تبصري کړي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یوه مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحل شریف بل یک شنبې نه تر پنجشنبې پورې د پنځو ورځو لپاره په امریکا کې وي او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوي چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره آی اس آی ورسره نږدې اړیکې لري د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي یې په دې هیواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډلې پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د ویتنام د جګړې ډیر سابق لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډلې پریس ورځپاڼه لیکي د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بېرحمه دښمن انجام څه دی. ورځپاڼې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې د امریکا د پوځ په یو پلي جزتام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخیستې چې ویلي دي موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډلې پریس په لیکنه د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 14 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بسته چې اوس 30 کلن دی وای کله چې یو بل هیواد ته ځای نشي کولی وګړي یې اړ کړی چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسله والې ډلې دغه کار وکړ. بسته وایي د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو تر غمخ کې ځینی راپورونه لرو. د خوست د ولایتي شورا نوی هیئت وایي چې دوی به د خوست د امنیت شکولو بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هواري لپاره خپلې هڅې او کوششونه لا ډیر کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولایتي شورا غړي بلاخره وتوانېدل چې د یکشنبې ورځې په پای کې له ډېرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکي همکارۍ د مدني ټولنو رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوې. عبدالولي واحد زید رئیس، شکرالله بابکرخیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوي رئیس عبدالولي واحد زی آزادی رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
موږ به د ولایتي ادارې سره وګپوګه د خوست د امنیت په برخه کې د بیا رغونې په برخه کې فاغي کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلي شي له مرکز څخه به غوښتنه وکړو. امیدوارم چې په راتلونکي کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه ستونزې چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې یو لوی ستونزه ده د هغې لپاره هم د حل لارې پیدا کړي.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په دې یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د خوالي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجراءات هم کړی دی. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او د ولایت مقام اړیکې وستایلي. د هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا نوی مدیره هیئت به هم دوی سره ښه تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل په حیثیت دی لکه چې لاره همدغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دي وي تیرونه د افغانستان حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د لړم په 23مه چې د نومبر له 15 نیټې سره برابره ده د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي.
بغیر مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو ده هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. اوس اته نیمه بجې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دیارلس وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. په هلمند ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي پرون د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکي ووژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. او د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ورکو ازنه د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې په څو راپورونو پسې اوریدل سي. په کندوز ولایت کې ځینی کسان چې د ورستیو نه امنیو لکبل ازیان منسي ویل دولت څخه تاوان غواړي. دوی وایي چې د جګړې پر مهال د دوی دوکانونه د تیلو پمپونه سرایونه او کورونه ویجاړ سي وي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د جګړې له کبله ډیری ملکی خلک زیانمن شوي دي، او دا مهال متضرره خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د معلوماتو له مخې هغه وخت چې امریکایي هوایي ځواکونو په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړی وو، د دغه روغتون څنګ سره دیوال په دیوال یو لوی سرای هم پر بمونو ویشتل شوی دی، او د دغه سرای چښتن ته یې د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اړولی دی. د دغه سرای مالک حاجی عبدالمعروف لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې څه باندې یو میاشت وړاندې چې امریکایي هوایي ځواکونو د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړ، تر څنګ د دوی سرای هم بمبار کړی او ورته ډیر مالی تاوان اړولی دی. د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه کله چې د امریکایي هوایي ځواکونو د شپې 2 بجې د بې پولې ډاکترانو په روغتون باندې برید وکړ او زموږ سرای هم له دې روغتون سره دیوال شریک دی، نو زموږ سرای هم بمبار کړ چې له امله یې 303 ډوله موټر او په سرای کې دوکانونه او د مالونو ګودام په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د هغه په وینا چې په دې سرای کې نه طالبان وو او نه هم کوم دولتي ځای وو، او په دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. عبدالمعروف همدارز وویل چې څو موده وړاندې یو امریکایي پلاوی چې د بې پولې ډاکترانو د روغتون د پېښې څېړنې په هدف کندوز ته راغلی وو، او له هغه سره یې د خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته نه مثبت ځواب او نه هم ورته منفي ځواب ورکړل شوی دی. هغه په دې اړه داسې وویل: زموږ خو تجارتي شرکت دی، او موږ د LCD تلویزیونونو نو د ایر کنډیشنونو او د لوی یخچالونو کاروبار کوو چې دا ټول ډیر قیمتي توکي دي، سوځېدلي دي او پر دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. دی وایي دولت چې کوم کمیسونې د ملکي خلکو د زیانونو په اړه جوړ کړی وو، دغه سرای سروې کړی، اما هغوی ورسره د تاوان ورکولو ژمنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندوز ولایت د سرپرست ویاند عبدالواسع باسل وایي چې په دې اړه کمیسون جوړ شوی دی څو د خلکو وراوښتي زیانونه تثبیت کړي او بیا وروسته دوی مرکزي حکومت ته راپور ورکوي. باسل زیاتوي چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه مرکزي حکومت نیسي، نه سیمه ییز حکومت. د یادونه ده په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر متضرره دوکانداران او سوداګر ګواښ کوي که چیرې د دوی وراوښتو زیانونو تاوان ورنه کړل شي، نو وروسته له دې په دې ولایت کې پانګونه نه کوي.
مموردل چې په کندوز ولایت کې یو شمیر ملکی کسان د خپلو وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. دوی وایي چې په وروستیو نه امنیو کې د دوی ملکیتونو ته زیات زیانونه اوښتي دي. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عجلې غونډې غوښتنه وکړه. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کېږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایریول اصله 9 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاوو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې 9 مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کېږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم صاف واضح اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او بحثونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه ونی هم اوریدلی سي. البته د ماښام تر 2 بجو وروسته د ورکو اجزنه د لټې پروګرام په یوه رپورټ پسې اوریدلی سي. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت په کلکه رد کړ. دوی ټینګار کوي چې هیچا د به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا په داسل کې ده چې یو شمېر وسلوالو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د داعش سختریزې ډلې غړي دي او دوی د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو تروریستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
کسوں پا پاکستان کے دا محل دائش اس موجودیت نشتا خو کچیرے کم خطرہ محسوس شی نو ٹول باید پا دیو پوہی گی چمونگ دائش تا مقابل صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈالا فرد او ادارہ بدے دی ہوات حس وگری تا دو دائش تا ترہگر ڈالی سرا داری کٹنگول اجازہ ور نکری ہنگ پا دی ہوات کی دائش موجودیت نمنو
ہم بالکل یہاں دائش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسله والې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې څه موده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیس ته څېرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لیږئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اورېدونکو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په هکله یې معلومات رالیږلی دي. ګرانو دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00420240415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوي ورور د ځان پاک له ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام رالیږلی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی، اصلا د غزنی له ولایته دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات رالیږلی دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله جی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس سما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک کې زه اوس د لشکرګاه په ښار کې د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلار محمدین مې یې که زما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګرانو دوستانو که تاسې د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې ده ته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمیره ده 00903. دا د افغانستان کوډ ده 00803805. د تلیفون شمیره یواره بیا وایم 00803805. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بی سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته رالیږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سرک پروت ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بی سي دو ولسوالۍ د سراکې نغلو د دو سرکې نه تاسو سره په تماس کښېیم. ورور، دغه هلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشت کېږي دلته چا راوسته و او دلته په سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سړک په غاړه باندې پروت دی، او یا د دولتي خلک دې سړي غم وخوري، یا د دې سړي چې څوک بچیان وي کور وي پانون وي تره زمن وي هغه دې راشي د دې سړي ما غم دې وخوري. نو دا به مننه وي وروره دغه پیغام دې مونږ زر تر زره خور کړي. زه پوجین خبرې کومه د سراچې نغلو د سرکې نه ومننه.
تلیفوني پیغام واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بیسود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اورېدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کاله شاوخوا کېږي، نیکي جان نومېږي، ستاسو د راډیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کیدای شي چې په دغو ورکو شوو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لاداب مدین د کندهار ښار د دولسمې ناحیې څخه خای سره د ټلیفون د لارې وتلی یم. زموږ یو دوست چې د یوه نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې د څیرې د ککرکې د کلي څخه ورور جانان نومېږي، چې د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي، د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
312 د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا تکرار کړم 0 500 25 23 بله شمیره ده 0 500 25 23 312 هر مسلمان ده که معلومات یې په دې اړه دغه ټلیفوني شمیرو دې ته معافي د خدای په امان.
الو السلام علیکم، زما عبدالستار بار زوی نوم محمد شاه مشهور په امیر خان دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت سم دره کسه وایي د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري زموږ سره په دغو شمېرو ته 0 500 25 23 که هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره په دغو شمېرو ته تماس ونیسي. درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نوم ناحیه سم دره کسه وایي آزاد ارادی اور امید کارکنوں کو سلامونه ہونے کے ہو رہے وان زو غلام محمد غلام حیدر جو دلنگراہر دو ولایت دیسی دو ولسوالی دے خیرور دے کلی نختم پیغام سبتم زما اورور چی بلال نمی کی عمر تقریبا 14 سال دے تینزم 14 میاشتے لے کور رئیس لے کور بے درکہ شے کہ ہر چاہتا بلال ولد غلام حیدر پاڑا معلومات وی دے انسانی ہمدردی دے مخے زما سر پدی نمبر اڑی کٹی وکڑی او خپل شکی دے ترلا سکڑی سوارا وائیں 0 500 25 23 بلا شماره وان 0 500 25 22 9 والسلام.
السلام علیکم بلیز احمد شاہ یلمن دغه سوالی څخه خبرې کوم زما یو د خالد زیدی چې مجاهد منیز اصلي نه شرافتین دی مجاهد منیز د یو لس کال کیږي چې د کور سره د راکسوي دی د اعصاب تکلیف درلودي دا یو لس کال کیږي په هغه چین کې د شلو کال وو په یو کال سره رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د پاک له معلومات یا د پولیس مزاغوا زوري نو زما سره د پدغه شمیره ټلیفون وکړي یو بل ورو چې ما مخکېم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی وو زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدي بیا چې ما ورته ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون وکړي پدغه شمیره زما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 5 5 بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
عبدالستار یم د فراه د ولایت یم د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورور قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی په کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی شوم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې تلیفون وکړي. که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسره شته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 او 5 5 2 3 3. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
0 او 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دی سفر وسو نیوی اتشپیت درویا او دیش و سلام.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یمالا شایستا کندهار سا زمای دا کار دی دی زمی پنامه بانی چلا کنزور سکیر خپل کورتا ندیر اغلی که هر چوک ده پهار معلومات بلری دا غا کلیت نیش میرا جیز ما سر پتماس کسی سفر و سو و اتیا نشکتا سفر بندو سو اتیا سفر و ات و یو سفر پینزه ات سفر دا وقت را کولی سخه یو جهان مننه.
سلام علیکم سره کومار دی ولایت خبر کوم موږ یو لک دی پنځلس کال دی یو کال کې چې د کوټه سره سره برکه سوې دي نو هر چا ته کوم معلومات چې نشانه په دې شکل دی پنا لک دی سرتور سر دی دا د مو شون دی د اصل وړ ولاړ دی د رحمت الله زوی دی چې په نظر مسی دی شپې دم په کوټه کې وسیږي سپر سپر دی نیوی درې سو دولس اتلس دوه سو اویا او پنځه نیوی نمبر یې بیا تکرار کوم سپر سپر د نیوی درسو دولس اتلس دوه سو اویا او پنځه نیوی دا بل لاندې نمبر بر رحمت الله علی چې دا غزوی سپر سپر د نیوی درسو دوه اتجر دوه اچا اتسو نیوی دا نمبر بیا تکرار کوم سپر سپر د نیوی درسو دوه اتجر دوه اچا اتسو نیوی او زما نمبر خپل دا دی سپر اویا درې سو دېرش لس اووه پنځوس نو ستاسې په تمه چې میرزوی صاحب دا اعلان پخش کړي اعلان یې کړې درې څلور میاشتې تکرار کړه نور مو وخت مه ضایع کوم خدای ته مو سپارم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم بریالی ساحل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د ښاره وایي د ترور زوی دی نجیب په نامه دی دیارلس کاله کېږي چې ورک شوی دی خو چا ته یې په اړه معلومات دي په دېش میره دی اړیکه ولي سپر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سلو څلوېښت څلور اویا شمېره یو ځل بیا تکرار کړم سپر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سلو څلوېښت څلور اویا د خدای په امان.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید زما دی واکار دی چې د عبدالحد زوی دی حیدري په نامه دی درې کاله کېږي چې دی هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کوي په دوشماري جګه سپر اووه سپر دوه نوي دشپته شپته و یو وزر اغوانی دته دلوگون
صد نه ما یو رو دی نن امیر خان دی پم شام شعور دی صدری کاله کی زنی من ایسه که رسمان تلسخه ندرک سوی دی چا چا پاله معلومات لري صدا چلت مش مې روز مې سره تماس ونیسي از موږ داش مې روز مې سره تماس ونیسي په اړه تاسو له شپته نو فاضل په لوش نو پیغام نه شي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب څخه خبرې کوم زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي صفر 308 اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمېره بیا تکراروم 308 اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا معلومات راکوي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه دي ما چې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله د اعلانه وي او یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 اویا 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 یو سلو دوه شماره یو ځل بیا 0 اویا 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 یو سلو دوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما نوم نورعلی دی د یلمند د ولایت څخه مې زنګ وهلی دی د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی اوس نه درکه دی هېڅ معلومات یې موږ نه لرو هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه نمبر دی موږ ته زنګ ووهي 0 0 2 1 5 5 د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند آزادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی. زما خوری ته دربارۍ مې نه وي 8 کاله کېږي چې ورک وي په تېر لږ مزه سخته لار وي او یا د ده تاسې یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیس 0 اویا 8 6 3 0 4 4 یو لک روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو د زما نوم عبدالستار ده. زما د زوی نوم دی محمد شاه. درې کاله کېږي چې ورک وي د کندهار ولایت د نوم نویسه چې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې پر دغو شمېرو تماس ونیس 0 اویا 8 6 5 9 3 4.
زما دا ښه زوی دی دغه د تخار په جنګو کې د پخوا په وخت کې ورک دی نن مې سخی جان مې ژوروله جانه که بندې دی که یا دی زما خپل اواز اوري یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او دی زما اواز اوري د او شا کا زوی سخی جان مې هغه جان ورور دی که دی زما اواز اوري په دغه نمبر د زما سره اړیکه ونیسي 0 اویا 8 6 3 1 1 6. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمي وزم د کندهار وای د غورک لول سوالي زخه ما یو قریب دی چې یو کلیوا دی چې یو ډیر تا عمر لري دا شوه سره چیر چې نو فوق کړی مې ار سره کړه د پاره معلومات د نن د خان دی موږ یې په دغه شنه راځم وې چې پر وسه شوړي یو سلواتي شو سوالات شنه راي زه دی وایم چې پر وسه شوړي یو سلواتي شو سوالات.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونې لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.